شنبه د دلوی ومه د جنوري و بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجوز مش خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. تمد چنن په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د تیر اونۍ د بریډ د تحقیقاتو نتیجې اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د کندهار په عینو مینه کې ځان وژونکی بریډ شوی. پولی خمری ته څیرمه طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او د امریکا ولسمشر نړیواله اقتصادي غونډه بریالۍ وبلله. د خبرونو تفصیل. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پرونی انتحاري حمله د مړیو او ټپیانو د شمیر پاړه متناقض راپورونه ورکړل شوی دي. په دوهمې عینو مینه کې پرون ماښام دا 14 وشوه. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت پیښه کې د یو پولیس مړینه او د څلورو ملکي وګړو ټپي کېدل تایید کړل.
دا د عینو مینه د سیتا چوک مېدې د رسنګ د سپیټر زوړتون چې عینو مینه کې نوی جوړېدونکي بیا انت کارې پکې دا تاسو یې بل دا یو
خو د کندهار د میرویس روغتون وی سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسکونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د مرکز پولی خمري د شهاب الدین ډنډ اړوند بالا دوری او خلازایی کلي له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شول.
42 نفر کشته او زخمی بوده. نشادشان مانده شما ببینید.
دیوی دو سال بیشت و سبال مده او تپیان دی چه مریه پاتی دی زوائلشم چه شاید ده مری گوشت میری چلر بیشت یا پینزی بیشت کسانو تا ورسیشی او نور تپیان دی. ده پولی خمری شهر پردن دی شاو بدین سیمه که ده البرز 22 پنم پوزی عملیات لدو و نوی رحیسی پیل شوی او لهم روان دی. تاکل شوی ده چه پا نیوزیلند که تر 19 کلونو دلش عمر کرکت لوبغاړو په نړیوال جام که سبا افغان لوب دله له استرالیا سره مسابقه وکړي. په تیره لوبه کې افغانستان کوربه هیواد نیوزیلند ته ماتې ورکړه او سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. استرالیا بیا انګلستان ته په کوارټر فاینل کې شکست ورکړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته ستون شو. د وویل چې د ده سفر د سویس داوس ښار ته او په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کله پرون سپینې ماڼۍ ته داخلېدو خبریالانو ته یې وویل په داوس کې ډیرو هیله لرله چې په امریکا کې پانګونه وکړي. پرون د داوس په نړیوال اقتصادي سرمشیزه کې ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې د ده دا شعار چې لومړی امریکا دا نه دی چې دی غواړي متحده ایالتونه منځوي کړي.
But America first does not mean America alone.
لومړی امریکا په دې معنی نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ترامپ زیاته کړه کله چې امریکا وده کوي نو نور نړۍ پوپ شو دري شي. له 2000 میلادي کال را په دې خوا ډانلډ ترامپ د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي راتلونکې اونۍ به د روسیې په ملاتړ په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لورې خپور شو پکې راغلی دی چې دوی د سوچي په کانفرانس کې چې روسیې پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. ماسکو غواړي چې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په سوچي کې دا غونډه جوړه کړي. په لویدیځ کې ډېر د اندېښنه لري چې روسیه به د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد دریځ پیاوړی کیږي. د چک جمهوریت د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوې ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي. تمه ده چې د مازدیګر شاوخوا 4 بجې نتیجې اعلان شي. د رای ورکولو مرکزونه به د ماسپښین 2 بجو خواته وتړل شي. د اروپایي پلوه کاندید یلچې دراهوس او پخواني کمونیست میلوش زیمان ترمنځ دغه سیالي سخته روانه ده. د یو شمېر مؤسسو له لورې ترسره شوې سرویګانې شي زیمان به 15.5% رایې خپلې کړي او دراهوس به 15.5% رایې وګټي. پاتې لس فیصده به د درې اویا کلن زیمان برخلیک وټاکي چې له 2013 کال راهیسې د چک ولسمشر دی. د اعتراض کوونکو یوې ډلې پرون د کیف په یوه محکمه کې چې ډېر خلک پکې راټول شوي وو د محکمې جریان اخلال کړ. دا اعتراض د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلي په اړه د محکمې له هغه حکم وروسته وشو چې له مخې یې نوموړی باید د شپې له 10 د سهار تر 2 بجو په کور کې نظر بند وي. اعتراض کوونکو پرون هغه مهال چې د کیف د استیناف شهري محکمې د ساکاشویلي په اړه خپل حکم اعلانوه، شرم دی نارې وهلې. که څه هم د پچیرا ولسوالۍ محکمې د ګرجستان د پخواني ولسمشر او د اوکراین د اودیسې سیمې د والي میخایل ساکاشویلي د نظربندۍ غوښتنه رد کړې وه، خو د کیف د استیناف شهري محکمې د اوکراین د لوی څارنوال په غوښتنه د هغه قضیه بیا رابرسېره کړه. ساکاشویلي په داسې حال کې چې د محکمې حکم اعلانېده د قاضیانو خواته ګوته نیولې وه او ویل یې چې دا محکمه نه ده او هغوی هم قاضیان نه بلکې فاسد ځناور دي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې خپرونه کې به وړاندې د کابل پر انټر کانتیننټل هوټل د تیر اونۍ د برید د تحقیقاتو په ارتباط واوري.
قرار است امروز وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق کنفرانس خبری همراه شما و از طریق شما همراه مردم افغانستان شریک میکنند.
واشنگتن شپشتنه ده حقانی شبکه او طالبانو په ملاتړ او له پاکستان سره په ارتباط په تور لیست کې شامل کړي. پر دې موضوع می د سیاسي چارو د کتونکې نصر الله ستانگزی نظر اخیسته.
هر هغه څوک چې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي، هغه د تروریستانو معادل ګڼل دي.
د کندهار په عینو مینه کې د ځان وژون کې برید یو عیني شاهد وایي.
پوړې مشتره ولاړ وړ مخکړه مدرانې موږ په اړه شان وو شاده خپل مشر ده استاس مدر زو داسې د پدان چې تو سیاسي ما را وته او داسې مدر بلوز د ماشام منځه وخت.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د دینی کتابونو لوي وخت فریدون کې سره ژغیدلې.
مخکې خو لکه ټول مرجع د قصه خانې ته و ټول خلک هغه ځای ته راتلی، نو هغه ځای کې کارونه خو اوس خو هلته وزیر ګډوډ شوی دی، ټول خلک کابل ته راغلي دي.
تاکل شوی چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي بریټ پاړه موظف چېونکو کمیسیون نن د خپل کار نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات په خورا جدیت ترسره شوی. افغان چارواکو ویلي پر انټر کانټیننټل هوټل د تیرونی په حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، تر شلو ډیر کسان چې دیارلس بهرنیان ووژل شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل له خونړۍ حمله یو اونۍ وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ادارو د دې برید د څرنګوالي په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل د دې څېړنو نتیجې به نن په کابل کې د کورنیو چارو د وزیر وایس احمد برمک لخوا اعلان شي.
موضوع حمله تروریستی بالای هوټل انټر کانټینټل کابل
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید موضوع په جدي، جامع او هر اړخیز ډول څېړل شوې ده. ټاکل شوې چې د کورنیو چارو وزیر نن د دې موضوع په تیره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د هغه څېړونکي کمیسیون چې په دې برخه کې په مفصل ډول څېړنې کړي د تحقیقاتو نتیجې په یوه مطبوعاتي غونډه کې له تاسو او ستاسو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي. خغلی رحیمی د چرنو د نتیجو په اړه لڅویلو ډاډه وکړه. پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ په اړه د لمړنۍ تحقیقاتو راپور تیرونی ولس مشر اشرف غنی ته وړاندې شو. خغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په ار کې د کابینه په غونډه کې ژمنه وکړه چې د موظف کمیسیون د چرنو نتیجې به له خلکو سره شریک کړي. ولس مشر همداراس په غونډه کې وویل هغو کسانو ته به جزا ورکړل شي چې په خپل دندو کې غفلت کړی. افغان چارواکو په دې برید کې د دیارلس بهرنیو اتباعو په ګډون د لږ تر لږه شلو کسانو مړینه تایید کړې ده. د راپورونو له مخې د برید په قربانیانو کې 8 اوکراینیان او 4 امریکایان هم شامل دي. وژل شوي اوکراینی وګړو د کامیر هوایي شرکت لپاره کار کاوه. پر انټر کانټیننټل هوټل د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت د دې هوټل د امنیت مسؤول و. په کابل کې د یوې ډېرې خونړۍ حملې په اړه د څېړنو نتیجې نن په داسې حال کې اعلانېږي چې د پخوانیو دې ډول حملو په اړه د څېړنو له نتایجو ډېر کم خلک خبر شوي او ځکه خلک د څېړنو لپاره د موظفو کمیسیونونو پر کار بې باوره شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په تور لیست کې شامل کړل. د دې پریکړې لپاره یې دوه علت یاد کړي: د طالبانو او افغاني شبکې ملاتړ او له پاکستان سره اړیکې. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله ستانکزي څخه واورو چې څرنګه د امریکا خزانه وزارت د دغو بندیزونو د لګیدو پر مهال په خپله اعلامیه کې له پاکستان سره د ارتباط مسلې ته اشاره کړې.
د سیاسي لحاظ دا معنا درلودلی شي چې د امریکې د دولت د تعریف له نظره هر هغه څوک چې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي هغه د تروریستانو معادل ګڼل دي.
نو فکر نه کوي چې دا یو ډول پاکستان ته هم یو خبرداری دی که چېرته د امریکا غوښتنې په سیمه کې ونه مني؟
خبرداری ده چې احتمال دی چې پاکستان که چېرې دغه پالیسي تقویت شي، پاکستان هم د نړۍ په تروریستي دولتونو کې راځي او په طبیعي ډول د امریکې تر تحریمات لاندې باید راشي.
البته دغه فشار که چېرته ومنو چې دا په پاکستان باندې هم یو ډول فشار دی، خو دا مستقیم فشار نه دی. آیا تاثیر به وکړي؟
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسو. له یو خوا پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان دغه فشارو ته تسلیم شي او راسي مذاکراتو او عقد نشینی وکړي.
که چېرته پاکستان د امریکا په ضد فعال شي په سیمه کې، آیا پاکستان دا وس او توان لري چې په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد باندې لاس په کار شي؟
هدا عقل دی اوږده مدت لپاره نه، اما د لنډ مدت لپاره او تکتیکي اقدامات کولی شي او په سیمه کې ښایي نور هیوادونه هم پاکستان وهڅوي یا په غیر مستقیم ډول د پاکستان حمایت کړي، لکه روسیا، چین یا ځینې نور هیوادونه.
تاسو روسیې ته اشاره وکړه، چین خو له پاکستان سره نږدې روابط لري. له روسیې سره د شوروي عسکرو د اشغال په وخت افغانستان اشغال کړی او پاکستان ډیر خراب روابط لرل. آیا ماسکو دې ته حاضر ده چې په پاکستان باندې بیا هم اعتماد وکړي؟
زه فکر کوم چې په تاکتیکي ډول ولې نه. روسیا په د اوسنیو شرایطو کې هر چیرې چې امریکایانو ته د مزاحمت د خلکو ظرفیت وجود لري هغه تقویه کوي. په دې توګه که چیرې پاکستانیان د امریکایانو ته د مزاحمت یو ټکي په عنوان وپېژندل شي، زما عقیده دا ده چې روسان به د خپل تیر په هیر فلسفي پام کې درلودلو سره له پاکستانیانو سره همغږي شي یا د عقل غیر مستقیم حمایت کوي.
که روسیه فرضاً د پاکستان حمایت وکړي، بل لور ته د امریکا مرستې شاید په پاکستان باندې یو مخ بندي شي او پاکستان په خپل تاریخ کې له 1940 کال را په دې خوا تل د امریکا په مرستو اتکا کړی ده. آیا دا توان لري اسلام آباد چې د امریکا له مرستو پرته هم خپل کارونه سم په مخ یوسي؟
ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د پاکستان دا حرکت ممکن دی ستراتیژیک نه وي، اما په تاکتیکي لحاظ د لپاره چې حداقل امریکایانو ته ناتو ته چیلنج رامنځته کړي یا ستونزې په سیمه کې ورته وزېږي، حداقل تاکتیکي د یو مدت لپاره پاکستان دا توان لري چې دا لوبې مخته بوسي.
دغه مدت څومره اټکل کولی شي؟ څومره وخت؟
ښایي یو کال، ښایي له کال نه زیات.
نو یو کال یا دوه کاله وروسته به بیا پاکستان څه کوي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت نه مخکې چې دوه کاله وروسته به پاکستان کې دا شوه لوبه ارزن شروع شي. څه کوي؟ ګورو به چې په نړۍ کې نور څه آرایشونه راځي، نوي څه د قدرت جوړښتونه رامنځته کېږي. مثلا دغه ورځ شپو ته که د ترکیې وضعیت ته وګورو، د منځنۍ آسیا وضعیت ته وګورو، د ایران وضعیت ته وګورو، دا ټول هغه عوامل دي چې په بین المللي مناسباتو باندې تاثیر اچولی شي. له هغې جملې نه کېدای شي په موږ سیمه باندې هم تاسو خپل تاثیرات ولري.
محترم استاد مننه، کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، هرات، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي و بچي او 15 دقیقې شوې. وړاندې به په روانه خبرونه کې واوري چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دې شهر هدف چې لومړی امریکا دانه دی چې د غواړي متحد ایالات منځوي کړي. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه د خیریه ټولنو پر اندېښنو تبصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر خیریه موسسې د بریت مسؤلیت واخیست. په دغه بریت کې چې شاوخوا 10 ساعته یې دوام وکړ، شپږ تنه ووژل شول. ګارډین لیکلي چې د داعش وسلوالو وژنو په افغانستان کې خیریه موسسې زیانمنې کړې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د خپل حضور په اړه بیا فکر کوي. د چهارشنبې د ورځې تر برید وروسته د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه په موقتي ډول وځنډول. د امریکا چاپ د هیل خبرونې لیکلي چې د افغانستان د قانونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅې د ټولو هغو کسانو د لمنځه تلو خطر له ځان سره لري چې په دې چاره کې ښکیل وي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د قانونو لوی شتمنۍ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د 2013 کال د هیلو په سر کې ځای لري. لیکوال وایي په دې کار سره ولسمشر ټرمپ له ماینونو ډک یوې ساحې کې ګام اخلي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د فساد او شخړو د خطر له منځه وړلو په برخه کې له جدي اقدام پرته به د نوي قراردادونو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ هڅې شاید تر ډیره د طالبانو په ګټه تمامې سي، نه د متحده ایالاتو. په افغانستان کې ناامنی د دغه هیواد د قانونو د کیندنې پر وړاندې یو جدي ننګونه پاتې شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د بدخشان د سرو زرو د کان اواید د وسلوالو یاغیانو لاسته ورغلی دی. فاینانشل ټایمز روز پاڼې بیا د پولیتزر جایزې ګټونکي سټیف کول د نوي کتاب په اړه مقاله لیکلې ده. د دغه کتاب عنوان دی ایس ریاست. له 2001 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا او سی آی ای پټې جګړې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خبریال کول په دې کتاب کې د سی آی ای او د آی ساید د ایس ریاست پر مقابله تحقیق کړی دی. مقاله زیاتوي ایس ریاست هغه نوم دی چې امریکا د پاکستان د پوز په استخباراتي ادارې آی سای کې یوې مخفي پتې ته ورکړی دی چې دغه ریاست د همدې مقالې پر اساس په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو د ملاتړ او تمویل مسؤلیت لري. په دې مقاله کې راغلي خبریال کول څرګنده کړي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د امریکا د پخوانی ولسمشرانو جورج دبليو بوش او باراک اوباما د واکمنۍ په دوره کې وته کړې وه او لوړې ژورې درلودې. اوس هم د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن ویلي چې پاکستان هغو تورستانو ته ځای ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي په خپل دغه هیواد هم د تروریزم قرباني دی.
د کندهار په نومینه کې پرون ناوخته ځان مرګې بریډ وشو. دا بریډ هغه 320 روغتون ته نشته شوی چې کار یې د بشپړېدو په حال کې دی. د دې حملې د تلفاتو په اړه زړه نقیص شمیرې ورکړل شوې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
چارواکي وایي د کندهار په نومینه کې د پولیسو د غزمې په موټر په اندیاري حمله کې یو پولیس مړ او څلور نور ټپیان شوي. د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام 6:30 بجې د کندهار په نومینه کې پر پولیسو د غزمې پر مهال ځان وژونکو حمله شوه. د دورانی په وینا حمله کوونکو پلی وو او د پولیسو موټر ته نږدې ځان ته چاودن ورکړې. پاینی باغ کې د پیشای نشایدان او یو باوري امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي د ویرز مورډر په وسیله حمله کړي. بلخ د کندهار میرویس روغتون د پیش له ځای څلور مړي او لس ټپیان وبلل سوي. وژل سوي څلور پولیس او په ټپیانو کې یو شمېر ملکیان هم شامل دي. احمد زیا چې په دغه ځان وژونکي حمله کې ټپي سوي د پیش کیسه داسې کوي.
پوره مشتر ولار و مرد مکین برا مدرانی موزا دوار و مشان و شاد اخبار مشتر دسته ایس مدره زده ایسی در بودان چوتو زیر سومن را و بوتم و دست نیم مدر بلودی در مشان منزه وقت در خواهش زفر ریسوم بلا درب ایچ در خواه روان با دیلا در دست ایسی با دی بلا نرامات و مچه کنو با دیلا درب بلا ایسی درب تو وقتار لگه
وسلوال طالبانو د دغه عملی مسلیت منلی او د درو کمانډانان په ګډون د اتل سوامنی تسرتیور د وجل کې دوه ټپ کې دوی دا کوي
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لښو عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې به د افغانستان ټیم سبا له استرالیا سره مسابقه وکړي. دغه لوبې روانې دي او نن ورځ آیرلند له نامیبیا سره مسابقه لري. لومړی په 500 ورونو کې آیرلند 278 منډې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو جوړې کړې. په ځواب کې نامیبیا 93 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. په بله لوبه کې پاپوا نیوګینی اویا منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. او د دې په ځواب کې تر دې مخکې کینیا په 500 ورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 116 اویا منډې یې وکړې. جنوبی افریقا په 500 ورونو کې 244 منډې جوړې کړې دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. او په ځواب کې د نیوزیلند لوب ټیم ورسره لوبې ته ولاړ دی چې تر اوسه پورې څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، 83 منډې یې په 21 اوور کې جوړې کړې دي. نیوزیلند هغه ټیم دی چې په تیره اونۍ د افغانستان تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو ماتې ورکړه او افغانستان نیمه پای لوبې ته ووت. اوس به د امریکا د ولسمشر خبرې راواخلو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د دې شعار هدف چې لومړی امریکا دا نه دی چې دی غواړي متحد ایالات منصوي کړي. ښاغلی ټرمپ د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال پرون وویل امریکا یو ځل بیا له نړیوالو سره سیالۍ او سوداګرۍ ته چمتو ده. هغه د متحده ایالاتونو د اقتصادي ودې ستاینه وکړه او ویې ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښېګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنی د امریکا منځوي کول نه دي. لومړی امریکا په دې معنا نه ده چې امریکا د یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د ده شعار و. هغه پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ له کبله په ټوله نړۍ کې بشماره خلکو کار موندلی او د ده د هیواد اقتصادي وده، نوښت او نوي اختراعات د ده په وینا د داسې نویو موندنو باعث شوي چې په مرسته یې خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ټرمپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندي کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره یې هیڅکله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلی یم چې امریکا هیڅکله هم د کار کولو، بیا رغونې او پانګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ټرمپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونه زغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ترامپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه وویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ترامپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشاره په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریا و یادونه وکړه او د روسیې د انرژي او ګاز په اړه وویل هیڅ هیواد باید د انرژي په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا ونه کړي.
د امریکا د جمهور رئیس سرګندونې مو د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې اورېدې. جمهور رئیس ترامپ بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی او هلته هم خبریالانو ته خبرې کړې دي او ویلې دي چې د داوس غونډه بریالۍ وه. مهم خبرونه. د کندهار ښار په عینو مینه کې پرون انتحاري چاودنه وشوه. د کندهار د والی ویاند ویل یو پولیس مړ شوی دی او څلور ملکیان ټپیان شوي دي. خو بل لور ته د میرویس روغتون بی سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دي روغتون ته انتقال شوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز دوه ویشت په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو طالبان مړه شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د مړو شمیر چارواکي د څلورویشت او پنځویشتو ترمنځ شي او د ټپیانو شمیر دوه څلوېښت. ټاکل شوی دی چې په نیوزیلند کې تر نولس کلنو د لټومره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له داوس ښار څخه واشنگتن ته ستون شو. د سوریه عمده اپوزیسون ګوند وایي راتلونکې اونۍ به د روسیې په ملاتړ په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. البته وبخښي دا نړیوال راتلونکې اونۍ یادوي او په حقیقت کې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو باندې دا غونډه ده چې دوی غواړي په دې کې ګډون ونه کړي. او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي او تمه ده د مازدیګر شاوخوا څلور بجې نتیجه اعلان شي. د دې خبری مجلې ورستیو تر رسیدلیو په ورستیو کې د شمن رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ځوان رنگونه
زما خپل نوم عبدالباری منیب دی او د مکتب فاروقیه انتشارات فاروقیه مسؤول. مونږ کتابونه تقریبا شپاړس ورس کاله کېږي چې همدا کاروبار کوو. خپل کتابونه چاپ کوو هم او خرڅوو هم، همدا فروشیم ده، پرچون فروشیم ده.
لاول همدلته وایي په دې کابل کې مونږ کاروبار کوو که نه مخکې بل چېرته کار کړی؟
نه، تقریبا څوارلس کاله مونږ قصه خوانی جنګي محله کې کار کړی دی. هلته مونږ کتاب فروشي وو، کتابونه هم چاپ کول خرڅول. دوه کاله کېږي چې همدا کابل ته راغلی یو.
هلته کار خو خبر کې کنه دلته چې کابل کې کار کوي دلته مو کاروبار خده؟
نو مخکې خو لکه ټول مرجا د قصه خانه ته ټول خلک مغزه ته راتله. نو هغه ځای کې کارونه خو اوس خو والته وزیر ضرور شوی دی، ټول خلک کابل ته راغلي دي او دکانونه ټول کابل ته راغلي دي. الحمدلله دلته کارونه ډېر خدي.
کوم ډول کتابونه چاپوي تاسو؟
مو سره خو ټول د مدرسې کتابونه دي، دینی کتابونه دي، عصري کتابونه سره زموږ تعلق نشته. زموږ ټول تعلق د مدرسې والا سره دي. مدرسې کتابونه، دینی کتابونه چاپ کوو، حدیثونه د قران پاک او سپارې او دغه شیان.
ولې عصري کتابونه نه چاپوي؟
نو عصري کتابونه زموږ شخ نه دي، هغه سره زموږ بلدتیا نشته. موږ هغه سره بلند دي، هغه ته خپل کسان دي، د دوکانونه دي، هغه موږ عصري طرف ته پرېښي دي، موږ خپل دغه طرف باندې روان یو.
نن سبا خلک کتابونه اخلي الولي؟
الحمدلله ولنه مخکم اخستل لوستل وسم اخلي. نو مونږ باندې خو داسې فرق اس نه راغله چې مونږ یو شیرا کتابونه نه خرسيږي. الحمدلله وسم خرسيږي.
د دغه کار یو جالب خاطره دی کرته وای زکه تصویر وخت دا کار کړی.
نو دې کې خو داسې خاص جالب خاطره خو ماته په زړه کې ناراضي چې اوس به زه تاته وایم. خو نو دغه دې کاروبار دی، کله بس کار کمزوري کله زیاتی نو به دغه کې لګیا. مونږ خپل حوصله نه دی پیللې تر اوسه پورې که بازار خمی وګو مونږ هم ناسې ورته وکړه، خرابې مې ناسې ورته.
دغه کتابونه چې چاپوي کنه تاسو په دې کې خو به داسې نه وي شوي چې کله تېروتنې پکې تللي وي یا نیم کتاب چاپ وي، ځینې ځایونه یې چاپ شوي نه وي، داسې کیسې خو پکې نه وي شوي؟
نه، داسې مسئلې خو راځي. خو هغه د یو لکه مطلب دا دی موږ چې یو لس سوه کتابه چاپ کوو یا دوه سوه کتابه چاپ کوو، په هغه کې داسې تېروتنه راځي چې یو لس کتابه یا شل کتابه کې داسې لانجه راشي پکې. بل الحمدلله داسې مسئله سره نه دی راغلی چې موږ ته نقصان ورسیږي.
خوشحاله په دغه کاروبار کې؟
بالکل الحمدلله، په دې کې زموږ رزق دی، ولې به خوشحاله نه یو؟ نو بس اوس پورې همدغه کې رزق خورو او هم د دین کار دی، هم ثواب کار دی. نو بس ښه خوشحاله یو پکې، خفګان پکې نشته.
الله مو خوشحاله لره. مننه.
مننه ستاسو نام.
د ژوند رنگونه پروګرام مو واورېده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دا خبری مجله هم دومره و سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره ده. سهار مو بخیر.
سلام عرض میکنم و صبح شما هم بخیر و خوش آمدین به این برنامه از رادیو آزادی که